د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خپرونو اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، روانه خپرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ او په کابل کې هوایي ډګر ته نږدې د حملو په اړه راپورونه درکړو. همداراز وبهاورئ چې د هیواد د فوټبال ملي ټیم د جنوبي آسیا د اتلولۍ په لوبو کې د دوهم مقام له ګټلو وروسته هیواد ته ستون شو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې وبهاورئ چې د پاکستان پولې ته څیرمه د هند د هوایي اډې پر یوه دوه منزله ودانۍ د وسلوالو برید کوونکو لږ تر لږه دوه وسلوال لا هم له هندي ځواکونو سره مقاومت کوي. او په عراق کې د سنیانو په دوو جوماتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د نن سهار ډلیزې حملې سیمې ته رسیدلې. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له سزاهیا غونډې څخه بریالی راووت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت کمانډوز واکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د نن سهار ډلیزې حملې سیمې ته رسیدلې ترڅو دا جګړه د ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د یو شمیر امنیتي ځواکونو په حواله وایي چې دا جګړه لا هم روانه ده او تر اوسه نه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. د بلخ ولایت د والي ویان منیر احمد فرهاد بیا رسنیو ته وویل چې په ټپیانو کې وه افغان سرتیري او دوه ملکیان دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. لبلې خوا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې د دغه ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده وختې. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یو موټر بم په یو موټر کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو موادو له امله شوې چې یوازې انتحاري حمله کوونکی پکې سپور و. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی نن د یادې شورا د مرکزي دفتر د پرانیستې پر مهال په دې اړه وویل:
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایي د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول یې.
نوموړي وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه جوړه کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د پروسې په اړه د خلکو سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیولې. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاز خبریالی راووت. ولسي جرګې نن وروسته له هغه عبدالرزاق وحیدی ته د رایو صندوقونه کېښودل چې د نوموړي خبرو د جرګې د غړیو قناعت حاصل نه کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په دغه وزارت کې د پراخ اداري فساد او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په تور د ولسي جرګې لخوا استیزاز شوی و. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ.
د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایی اډې په یو دوه منزله ودانۍ کې لشتر لشه دوه وسلوال پاتې دي. د هغوی نور ملګري دوی ورسی وروسته لدی ووژل شول چې پر د هوایی اډې برید وکړ. دو پاتې وسلوالو نن په پټانکوټ کې د هوایي ځواک په اډه کې د هند له پوځ سره د ډزو تبادلې ته دوام ورکړ. د شنبې په ورځ د نښتې له پایله تر اوسه پورې لږ تر لږه اووه پوځیان او څلور وسلوال حمله کوونکي وژل شوي دي. د هند پوځ په یوه خبر پاڼه کې نن وویل هغه ودانۍ چې وسلوال لا هم ورڅخه ډزې کوي د هوایي اډې د هستوګنځایونو برخه ده. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار وختي چاودنې وشوې. دا چاودنې وروسته له دې وشوې چې د سعودي عربستان لخوا د یوه مخکښ شیعه ملا اعدام فرقوي تاوتریخوالي ته لمن وهلې ده. چارواکو ویلي چې یو سنی موازن هم خپل کور ته نږدې په اسکندریه کې نن سهار وختي په ډزو ووژل شو. عراقي پولیس وای په هله ښار کې دننه او ورته نږدې د سنیانو پر دغو جماعتونو حملې داسې کسانو کړي چې نظامي کالي یې اغوستي وو. حمله د بغداد په جنوب کې د شیعهګانو د مقدس ښار کربلا په 50 کیلومتره کې شوې دي. د حملو یو هدف عمار بن یاسر جماعت و چې د هلی ښار په باکرلی سیمه کې موقعیت لري. د چاودنې له کبله لسو کورونو ته زیان اوښتی او درې نور پکې ټپیان شوي دي. بله حمله د سنجار کلی په الفته جماعت کې شوې چې هلی ښار ته نږدې دی. د سعودي عربستان حکومت پرونه وخت اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیرش په وویل د افریقا په تهران کې د سعودي پر سفارت د قهرجنو اعتراض کوونکو د حمله په جواب کې کړی ده.
المملکه فی ظل هذه الحقائق
زموږ سلطنتي حکومت د دغو حقایقو په رڼا کې له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کوي او په 48 ساعتونو کې دننه د دغه هیواد د ډیپلوماټیکو ادارو لکه سفارت، کنسولګری او اړوندو ادارو څخه د دوی د استازو د وتلو غوښتنه کوي. د ایران سفیر مو احضار کړی، دا پرېکړه مو ورته اعلان کړې ده. د ریاض او تهران په اړیکو کې دا کړکیچ وروسته له هغه زیات شو چې د سعودي عربستان شیعه مذهبي مشر نمر باقر ال نمر د سلطنتي نظام پر ضد د فعالیتونو په تور اعدام شو. ال نمر د سعودي عربستان د هغو وڅلبیش یو سنی مخالفانو په ډله کې و چې دغه هیواد د شنبه په ورځ اعدام کړل. د جاپان صدر اعظم شینوزی ابی وای د توکیو او مسکو ترمنز د سولې پر یو تړون د هوکړې لپاره د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. جاپان او روسیې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی، ځکه دواړه هیوادونه د جاپان په شمال کې د هوکایدو ټاپو پر ملکیت لانجه لري. جاپان دا ځای خپل شمالي قلمرو ګڼي. د جاپان صدر اعظم نن په ټوکیو کې یو کانفرنس ته وویل دا مهمه ده چې روسیه د تروریزم په وړاندې د مبارزې د غراز د ایران او سوریې د بحران په برخه کې رغونکی رول ولوبوي. ښاغلی شینوزی ابی چې کله د 2012 میلادي کال په وروستیو کې د صدر اعظم مقام ته ورسید له روسیې سره د اړیکو د شکېدو هڅې کړې، خو د اوکراین شخړې او نورو مسایلو دغه هڅې پیچلي او اغیزمن کړي دي. او وی زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب شپږ درجې 6.1 درجې وو د هند شمال ختیځ لرې پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه څلور کسان یې مړه او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل. دې زلزلې چې نن سهار وختي وشوه زیات زیان د مانیپور ایالت په مرکز امفال او شاوخوا سیمو کې اړولی دی. د زلزلې ټکانونه د لوېدیځ بنګال ایالت په مرکز کلکته کې هم احساس شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې باوري چې افغان کمانډو ځواک په مزار شریف کې هغه ودانۍ ته ننوتی چې وسلوالو 13 شپه له هغه ځای د هند پر قونسلګری حمله وکړه. آیا دا حمله د سولې لورسته یو حادثه سره ارتباط لري؟ دا مسله په همدې خبرونه کې څېړو. په کابل کې هم نن یو 14 نوښوه
د شیشو ماتول او دغه رنگ و ریخت و در شایم به موجود بی، ولی خوشبختانه چه تلفات جانی هیت نلرو.
د پخوانه یو جهادی تنظیمونو څو مشرانو نن په کابل کې د یوې نوې شورا د جوړېدو خبر ورکړ. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د اتلولۍ په سیالیو کې د دوهم مقام لګټلو وروسته نن هیواد ته ستون شو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له حملې وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پریکېدو تر کچې کړکیچن شوی دی. د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری د وسلوالو حمله له هم پایته نه ده رسیدلې. د راپورونو له مخې وسلوال د هند قونسلګری ته څیرمه ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه د قونسلګری پر ودانۍ ډزې کوي. چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواک اوس دې ودانۍ ته ننوتي دي او هڅه کوي چې د وسلواله حمله پایته ورسوي. اوس ګورو چې آیا وروستای حال په دې سیمه کې څه دی او د جګړې په ډګر کې اوس دا شیبه څه تیریږي. په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای همدا شیبه له مزار شریفه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. حبیبزای صاحب
تکاسه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو هم یادونه ورته درلوده چې جګړه لا هم دوام لري په بلخ ولایت کې. خبر خلایت کې نتیج وکونه د اول سوساتو جګړې ورسته وایي چې له هم جګړه له وسلوالو حمله کوونکو سره دوام لري او د دفاع وزارت د کومندوز وکونه د هغه تعمیر درې برخه تصفیه کړي چې وسلوال پکې ځای پیدا شوی وو. د وخت وړي وایي سره چې ما خبرې درلودې من رحمت فرهاد وویل چې تر دمه دوه تنه حمله کوونکي وژل شوي دي او حمله کوونکي د همدې تعمیر په پاسینی بلاک ځای پیدا شوی او حتی هغه خپل ټپیان او کسانم تر ځان سره پاس انتقال کړي. د بلخ د پرواز خلاص کې د غوړی سینا خاوتوی روختون مسولان دی وایي چې د پیښې څخه ولته نه ته پیانو شوې چې پکې د ځوانو په ځای نو حالت نه ځکه خو ته شوې اولادې د لټ پیانو څخه د ځوانې ملکی کسان دي. په سیمه کې د خلاف افغانانو چې ځواکونو د ځواکونو ترڅنګ دلته بعضې کسان دي چې په شخصي جامو کې دي او وسلې لري. دوی دغه کسان هم په اگر تعمیر ډزې کوي چې پکې وسوال مخالف ځاپل شوی دی. د هند قونسلګری کارکونکي او یا هم امنیتي ځواکونه ته هم چې ساتونکو ته تر دمه تلفات نه دی اوښتي او دوی د سیمې څخه یو حامن منطقې او مسؤولې منطقې ته انتقال شوی دی.
حبیب زای صاحب او بلې روسي معلومات د هندي سرچینو په حواله تاسو ته رسیدلې چې په دې قونسلګری کې څو کسه ډیپلوماټان وکنو او آیا هغه ته ځان اوختای کنه د هغو له سرچینو
د هندي په بل خلاف کې د هندي قونسلګری د ډیپلوماټیکو سرچینو سره مخاصه وکړه چې تماس ونیسو خو پر بریالي نشو. د نومنوي معلومات پر بنسټ چې دوی و مسون ځای ته د امنیتي افغان امبیز وکون لخوا د حمله په لومړنیو شیبو کې انتقال شوی دی او دوی ډیر مسون دي. په مجموعي ډول په دې کونسلګری کې تقریبا نه تنه یا هم اته تنه هندي ډیپلوماټان و سیدل او په دې حمله په لومړنیو شیبو کې یو مسون سیمې ته انتقال شوی دی.
او د بریټ کونکو د دقیق شمیره په اړه معلومات شته؟
تر دمه د بلخ امنیتي ځواکونه څو نقص معلومات له مسؤل شریک کړي خو د بلخ د والی بیان منیر احمد سره سره چې ما خبرې درلودې دوی وویل چې د دقیقه او کره شمېره یې شپږ تنه دي چې تر دمه دوه تنه وژل شوي دي او څلور تنه لا هم په جګړه بوخت دي. افغان امنیتي ځواکونه سره
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی چې له مزار شریف په راپور کې جزیات را کول د هند پر قونسلګری د وسلوالو د حمله په اړه. حمله تیر شپه پیل شو او تر اوسه پورې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې افغان ځواکونه هغې ودانۍ ته ننوتي دي چې وسلوال پکې ځای پر ځای شوي دي. دا ودانۍ د هند قونسلګری ته څیرمه پرته ده. وسلوال له هغه ځایه د هند پر قونسلګری حمله کوي. د دې حملې د جزئیاتو لپاره له ازادۍ رادیو سره ووسی. نن لغرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر ختیځ څنډې ته نږدې هم یو 14 وشوه. د نړیوال هوایی ډګر د کابل د نړیوال هوایی ډګر د پولیسو عمومي قماندان جنرال حق نواز حقیار ازادۍ رادیو ته ویل چې 14 د یو انتحاري حمله کوونکي په موټر کې د چاودیدونکو موادو نتیجه و چې پکې انتحاری کس له حمله مخکې وژل شوی دی. صفی الله ستانکزی له ښاغلي حقیار سره مرکه کړې او په سر کې د پیښې جزئیات ترې پوښتلي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې دغه انتحاري واسطه چې دوی جوړه کړې وه په دغه استقامت د هوشناسي کې چې شرقي میدان ته یو لاره ننوتل ده په دې نقطه کې انفجار ورکړي چې مخکې دینه چې هدف ته ورسېږي دې واسطې انفجار وکړه او هغه مواد چې په ټول بکس قسمت کې تر کوم ځایه پورې چې لیدل کېږي ځای په ځای شیو انفجار یې وکړه او خپله په بدن د انتحاری کې چې مې خونساسازی دی ماین هم پا منطقه که موقعیت داری پا بدن دی خبال انتحاری که هم دوست هم لیدل کیگی فکر کام مواد موجود دی ترسوز مون تیمون آغاد خونساکی.
خاله حقیار دغه چاودنی چې د ټول بکس په قسمت کې د انفجاري موادو چاودنی واده تاسو په خبره څه زیان خو به خلکو ته نه اړولې ځکه چې په غیسم کې ګڼګونه هم زیاته ده څه تاوان اړولې د خلکو ته
مالی یعنی د شیشو ما سوال او دغه رنگ او ریخت او دا شیان به موجود وي ولی خوشبختانه چې تلفات جانی هیڅ نه لرو الحمدلله هیڅ مشکل نه ده پیښ شوی.
د پروازونو په برخه کې آیا کوم ستونزه خو به نه وي رامنځته شوې چې هوایي ډګر ته نږدې دغه چاودنه شوې ده؟
کومه نقطه چې عمل پکې اجرا شوی ده دا نقطه د مضمون د عملیاتي د سیمې د پرواز او نشست د سیمې نه ډېر لرې ده نو موږ هیڅ مشکل نه لرو د دې په اړه از موږ پروازونه او نشستونه په ډېر مطمئنه توګه سره نشست او پرواز اجرا شوی ده هیڅ مشکل نشته.
په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قومندان جنرال حق نواز حقیار و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نننۍ تروریستي حملې په اړه جزئیات اورول. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره نړیوالې هڅې او همداراز د افغان حکومت هڅې چټکې شوې دي. آیا وروستۍ حملې هم د مزار حمله او هم د کابل نننۍ حمله له دې هڅو سره کوم ارتباط لري کنه؟ په دې اړه د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی حکمت اعظمي د بحث لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. اعظمي صاحب مننه کوم له تاسو. زما سوال همغه دی، آیا دا حمله د سولې د وروستیو هڅو له چټکېدو سره کومه اړیکه لري؟
مړی خوب دا وایم چې زه فکر کوم د ژمي راتګ سره او دوا په سړېدو سره فکر کوم چې انتحاري حملې او دا د مزور په شکل او یا د نن سهار په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر باندې پشپړ حملې به فکر کوم دا لا زیاتې شي. که چېرې د هند کنسلګرۍ په اکله باندې مړی خو دا دی چې زه فکر کوم د هند منافع په افغانستان کې مخکې هم د خطر سره وی او هندي ډیپلوماټیک مشنونو په افغانستان کې د هر هیواد د هغو په پرتله تر ډېره په نښه شوي دي. په کابل کې څو ځلې دوه وروستۍ مېلمستونونه په ننګرهار کښې په مزار کښې زه فکر کوم د هند مصونیت په افغانستان کې د داسې ډیپلوماټیک مشنونو امنیت لا هم د خطر سره دی او که چېرې راسو چې دا اوس په اوس وخت کې ولي اوسلم زه فکر کوم دا د پټانکوټ پنجاب د حملې سره هم یو څه تړاو لري او په عین وخت کې د هند د لومړي وزیر نریندر مودي راتګ و افغانستان ته دا حملې څه تړاو سره لري. مګر د سولې سره زه فکر کوم په یو اړخ کې نښلېدلی شي هغه دا دی چې هلته د سولې خبرې روانې دي او پاکستان دا وایي چې دې ځلې به د یو امکان هم موجود وسي مګر طالبان البته دا خو نه ده معلومه چې آیا د هند کنسلګرۍ باندې حمله طالبانو کړې چون چې هېڅ ډلې تر اوسه ښه په غاړه نه اخیستې نو دغسې حملې که چېرې طالبان کوي نو دا به د دې سیګنال ورکوي چې یعنې دوی پاکستان ته په ځینو مواردو کښې غوږ نه نیسي او د سولې کوم خبرې چې هغې کښې د هغوی تورونه بې ځایه دي او یا دا هغې هېڅ نتیجه ور نه کړي نو زه فکر کوم دا دوه اړخه لري. بلې
بلې که چېرته ستاسو دا خبره په پام کې ونیسو چې تاسو وایې طالبان پاکستان ته غوږ نه نیسي مګر له بلې خوا کله چې د هند د ګټو خبره راځي مستقیما هلته د پاکستان د ګټو خبره یا هماغه معروفه اصطلاح چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک عمق په افغانستان کې دا خبره مطرح کیږي، آیا طالبان د دې پروا نه لري چې د دوی ګټه یعنی د دوی هغه د ټولي جګړې ګټه د پاکستان د ګټو په تعریف کې راڅرګند شي یا د هغه ګټه د پاکستان د ګټو په وسیله تعریف شي.
ګوري دا خو مخکې نه دی معلوم چې آیا د هند په کنسلګری باندې طالبان حمله کړې ده کنه. د 2014 په مې کې چې کله په هرات کې همدغه شکل حمله وسوله او ناکامه و، البته کوم تلفات به هندي ډیپلوماټان ته نه واړولي، دا هغه حمله هم هیڅ په هغه وخت کې پر مسولیت په غاړه وانخسته لکه د اوسني حمله. او وروسته بیا معلومه شول چې افغان رئیس جمهور په خواني رئیس جمهور حامد کرزی ویل او بیا د امریکایي چارواکو مشر لشکر صاحبہ کړی و. نو لشکر صاحبہ د افغان طالبان سره ډیر جدا د سیریج په ډیرو ساحو کې یو ځای کار کوي، مګر زه فکر کچیر د هند پر 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 منافع باندې افغانستان کې حمله کیږي او طالبان نه ادا په غاړه نه اخلي، زه فکر کوم دا
او بخی ازمی صاحب فکر کوئی چې لشکر طیبه یا هر بل ډله چې له طالبانو جلا بل ډله کولای شي له طالبانو سره له همغږی پرته دومره لوی حمله وکړي په افغانستان کې دننه؟
ګوره یوازې طالبانو کې خو طالبان باید تعریف شي چې په کوم حد کې به مثلا کومه کیسه دی، لکه مخکې ما وویل چې طالبان همکاري کوي د نړیوالو یا هغه د افغانستان نه بهرني ځواک کوم جنګیالي چې بیا ترستان چې د هغې سره حتما همکاري شتون دی، مګر دا په دې معنا نه لري چې یو سټیټ یو دولت په افغانستان کې خپل غړي ولري چې هغه طالبانو سره هیڅ سره هغه حمایت ورته ورکړي چې څو پرې داسې امنیو کې لکه پر لکه د هند پر کنسلګری باندې نن. نو دا امکان لري کوم ځای چې د طالبانو د همکارۍ نه پرته داسې امنیو چې مګر هغه لوجستیک سره هغه کوم مورګه هغه هر څه چې ضرورت وي هغه یو دولت پاکستان
استاسو خبرو خو زده اخلمه چې په هر صورت کې طالبانو لخوا د حمله شوی وي او کې د لشکر طیبه یا نورو په پاکستان کې ډیره یا د کشمیر په کشمیر کې د ډیره وسلوالو لخوا د حمله شوی، په هر صورت د پاکستان په یو ډول سره په دې کې داخله ده.
بالکل پاکستان کی دوار اونچی افغانستان کی کیے ہوئے اجازه ورته او دا وتلاحان کې پر یو بل باندې هم وکي. نو دا فکر دا کومل اند موافق هم، مګر زه فکر کوم چې دا په دې تاسو یو پالیسی اختیار کولای شي چې دا رقابت نو
ډیره مننه کوم حکمت اعظمي د سولې او جګړې د مطالعاتو د تحقیقاتي مرکز څیړونکی و چې له کابل له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي رادیو اوریم. روستی راپورونه وایي چې په پروان ولایت کې یو شمیر دولتي چارواکي مسموم شوی دي. په دې اړه راپور د همدې خبرونې په دوام کې راځي، را سره اوسئ. خو له هغه مخکې یو بله موضوع، د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړل شي. د دې شورا ویان نن د شورا د مرکزی دفتر د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دوی هم په هیواد کې د سولې د راتلو لپاره یوه طرحه برابره کړې او حکومت ته به یې وسپاري. له بلې خوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د سولې د بهیر په اړه د خلکو او سیاسي ګوندونو نظریات په پام کې نیول کېږي. صفی الله ستانکزی د کابل سټوډیو راپور راکوي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا وایي چې په هیواد کې د سولې د راتلو په باب له هرې هڅې هرکلی کوي او چمتو ده چې په دې برخه کې په خپله هم فعالیت وکړي. د دې شورا ویان سید حامد ګیلانی د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یادې شورا د مرکزی دفتر د پرانیستلو پر مهال وویل چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته برخه ورکړل شي څو خپلې هڅې وکړي.
دا مهمه ده چې د سولې لپاره هلې ځلې وایست د افغانستان شمول شي او دا یو ملي وجیبه ده چې افغانستان شمول وي په ټول هغه بهرنیو هیوادونو څخه چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره مؤثر واقع کیږي او کومک کول مرسته کولی سي پې غږ وکوو چې مرسته وکړي.
د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا لومړۍ غونډه په داسې حال کې د سولې په ټینګښت متمرکزه وه چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره هڅې چټکې کړي. د سولې د ټینګښت په خاطر د افغان حکومت د هڅو په لړ کې تمه ده په څو لنډو ورځو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان سولې په خبرو به بحث کوي. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا په داسې حال کې د سولې په هڅو کې ټولو افغانانو ته د ونډې په ورکولو ټینګار وکړ چې ولسي جرګې هم څه وخت مخکې ورته غوښتنه مطرح کړې وه. دا علی شورا چې د افغانستان د یولسو ګوندونو او سیاستوالو په اتحاد رامنځته شوې همدارز د انتخاباتو د نیټې د اعلانې دوه له اداري فساد سره د مبارزې او د وزګارۍ د ستونزې د ختمولو په اړه له حکومت ځینې غوښتنې مطرح کړي. د ملي او جهادي ګوندونو علی شورا شامل غړي چې اکثر یې د افغان حکومت ملاتړي بلل شوي هغه سي غوښتنې په خپلو خبرو کې مطرح کړي چې څه وخت مخکې د افغانستان د حراست او ثبات ټولنې غړیو لږ توندري سره مطرح کړي وي. افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې به د ټولو نظریات په پام کې ونیسي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د دوشمې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د سولې د خبرو مخته وړلو کې د جهادي مشرانو او خلکو نظریات په پام کې نیسي. خاله هاشمی وی پراتلونکي کې کله چې د افغانستان د سولې په اړه خبرې مخته وړل کېږي زموږ هڅه به دا وي چې په دغو خبرو کې د بیلابیلو خلکو نظریات او خبرې له ځان سره ولرو. خغلی هاشمی ویل چې د افغان حکومت هڅه به دا وي څو د سولې د ټینګښت لپاره له هرې ممکنې لارې او هڅې سره همغږی واوسي او په پای کې داسې سوله راولي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. د ملي او جهادي ګوندونو شورا همداراز امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله او ټینګار یې وکړ چې ډېر ژر به د ټولو خلکو په استازیتوب یوه لویه غونډه په کابل کې جوړه او په پریکړو یې عمل وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم هیواد ته د راستنېدو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې راځي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس ورځو پروان ولایت ته. د ازادۍ راډیو خبریال احمد هنایش د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. په پروان ولایت کې د راپورونو له مخې یو شمیر چارواکي مسموم شوي دي. هنایش صاحب، څه مو اورېدلي؟
او همداسې چې تاسو ویل، دا دقیقه خبره ده چې یو ساعت مخ په پروان ولایت په ودانۍ د والی په دفتر کې یو پیښه رامنځته شوه چې هغه د مسموم شویو کسان چې دولتي چارواکو و، د امنیتي خلکو او ملکی خلکو چې مسؤولین و، ټولو هغوی مسموم شوي ده چې په شفاخانو کې په پروان ولایت کې انتقال شوی ده. یو کس چې د پروان ولایت د امنیت ملي مرستیال هغه ډېره وخیم و، هغه په کابل کې انتقال شوی ده. او نور کسان چې د پروان ولایت د قمندانۍ امنیت عامر آقای سید خیلی و نورو کسان که هغه شوی ده، مسموم شوی ده، اوس په جدي مراقبت په پروان ولایتي شفاخانه کې ده. او د اصلي مسمومیت عامل تر اوسه سرچینو او مسؤولین خبرې نه کوي، او ډېره هغوی هڅه کوي چې دا پریکړه مخفي هغه شي، بیاد مخفي وشي.
ډیر مننه کوم احمد هنایشو چې له پروانه راپور راکو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا د فوټبال په سیالیو کې د دوهم مقام له ترلاسه کولو وروسته نن هیواد ته راستون شو او د سلګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شو. د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای د دې لوبغاړو د هرکلی مراسمو ته ورغلی و.
د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د هرکلی لپاره سلګونه کسان او د لوبې مینوال نن سهار د فوټبال فدراسیون مخې ته راټول شوي وو او له لوبغاړو یې تود هرکلی وکړ. دغو مینوالو ویل دا ورته مهمه نه ده چې افغانستان هند ته لوبه وبایلله، بلکې له دې وړاندې یې له هند نه دوه وارې لوبه ګټلې ده. د فوټبال د ملي ټیم درې تنه مینوالو له ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل احساسات او خوشحالیانې داسې بیان کړي:
نن ډیر زیات خوښ یم چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په خیر سره راورسید او موږ ته یې وښوده چې افغانستان کولی شي پرمختګ وکړي، آباد وي او د خوشحالۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ټیم او خلک خوشحاله دي. دا ټول د فوټبال د ملي ټیم برکت دی. کله چې دوهم ګول واهو نږدې و چې زما د زړه حرکت ودرېږي. ډېر زیات خوښ یم، هیڅ نشم کولای چې خپله خوښي بیان کړم. دغه سیالیو افغانستان ته ډیر خوشحالیانه راوړي. موږ ډیر زیات خوښ یو او نشو کولای چې خپل احساسات بیان کړو.
د جنوبی آسیا د فوټبال په لوبو کې د افغانستان ملي ټیم له سوپر لپسې بریا وروسته د هند له ټیم سره په پیلوبه کې مخامخ شو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. که څه هم افغان لوبډلې په دې لوبه کې ډیر چانس درلوده، خو بیا هم ونه توانېده چې د خپلې تیر ځل اتلولي ساتنه وکړي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي هم خوښ ښکارېدل او ویل یې چې د خلکو تود هرکلی خوښي او په دوه کړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، او دا د ماسپښین 2:30 شوې. د ازادۍ راډیو د خپرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه عصمت څاروان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت کمانډو ځواکونه په مزار شریف ښار کې د هندوستان پر کنسولګری د نن سهار د ډلیزې حملې سیمې ته رسیدلي، څو دا جګړه له ملکي تلفاتو پرته پای ته ورسوي. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې دغه هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې نن له غرمې مخکې یوه چاودنه شوې چې چاته پکې مرشوبله نه ده اوښتې. د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هڅو کې باید ټولو افغانانو ته ونډه ورکړی شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر نن د ولسي جرګې له استیزاد څخه ووت. د پاکستان پولیسو څرمه د هند هوایی اډې په یوه دوه منزله ودانۍ کې لشتر لږه دوه وسلوال پاتې دي. د عراق د سنیانو په دوه جماعتونو کې نن سهار چاودنې وشوې. د سعودي عربستان حکومت پرون ناوخته اعلان وکړ چې ایران باید خپل سفارت او ډیپلوماټیک ماموریت له دې هیواد وباسي. د جاپان صدر اعظم شینوزو ابي وای د توکیو مسکو ترمنځ د سولې پر یو تړون د موافقې لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته اړتیا ده. او یو زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 6.1 درجې و د هند شمال ختیځ لری پرته سیمه ولړزوله. لږ تر لږه 4 کسان یې مړه او تر 100 زیات نورې ټپیان کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې یو شمېر هیوادونو سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې زیاتې شوې دي. د دغې خونی مرسیال خانجان الکوزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مخکې وازی افغان سوداګرو د افغاني محصولاتو د صادراتو په برخه کې له پاکستان سره ستونزې درلودې، خو اوس هند هم افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې ستونزې جوړوي. الکوزی وایي هند هیواد د افغانستان مڼو، جلغوزو او چارمغزو ته اجازه نه ورکوي چې د واګي بندر له لارې صادر شي. نوموړي وویل چې مهال په شانګهای کې 150,000 ټنه جلغوزي قرنطین شوي دي. الکوزی وایي دغه راز تاجکستان هم اجازه نه ورکوي سو افغاني محصولات د دغه هیواد څخه قزاقستان او روسیې ته صادر شي. نوموړی وایي چې دغه مسلې له امله افغان سوداګرو او بڼوالو سکل سباندې 280 میلیونه ډالر زیان لیدلی دی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین له افغان حکومت نه غواړي چې دغه ولایت پټان لار په رسمي ډول د یوې ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي. د دغه خونی مشر نصیر عالم یرنن ازادي راډیو ته ویل چې د پټان لار له پاکستان سره سرحدي پوله لري او که چیرې په ترانزیتي لار بدل شي نو د افغان سوداګرو په سوداګریزو فعالیتونو مثبت اغیز لرلی شي. عالم یر ویل چې د پکتیا پټان لار د هیواد صادراتو او وارداتو په برخه کې ستره مرسته کوي.
پکتیا پټان لار ادا سدا ډیر نږدې لار ده، 100 کیلومتر لار ده، پاکستان سره پول لري. دا کراچۍ بندر ته هم نږدې ده، یو خو رسمي هم نه ده، بعد در رسمي سي کومه توکي سي موږ تاجر او د پاکستاني تاجر دا د ستود لري په دغه لار باندې د کوري سي خو په آرام توګه دغه لار نه صادرات او واردات.
نو موري وای چې په دې اړه باید مرکزی حکومت له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي سو د پکتیا د پټان لار په رسمي توګه په وی ترانزيتي لار بدل کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس وایي چې په راتلونکي دل و میاشت کې د افغاني تولیداتو د هڅونې ملاتړ او بازارموندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر شیر علم حمزوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون د ننګرهار د چارواکو لخوا د صنعتکارانو ټولنې سره په ګډه جوړیږي. حمزوال زیاته کړه چې دغه نندارتون لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او د افغاني محصولاتو په سلګونو غرفې به نندارې ته کېښودل شي. او د ساده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته تاسو نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه اوري. خو له هغه مخکې په تهران کې د سعودي پر سفارت د مظاهره چانو له برید وروسته د سعودي او ایران ترمنځ اړیکې د بحران نوی پړاو ته رسیدلې. سعودي عربستان تیره ورځ په ریاض کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې له دې هېواده ووځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
ایران پر سعودي عربستان تور پورې کړی دی چې دا هېواد په سیمه کې ناکرارۍ ته لمن وهي. د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې بحراني شوې چې تهران د ریاض لخوا د یو شیعه مشر د اعدام پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل څرګند کړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وین حسین جابر انصاری نن ویل سعودي د دې لپاره چې پر خپلو داخلي ستونزو پرده واچوي په سیمه کې شخړې پیدا کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر تیره ورځ د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې له ایراني ډیپلوماتانو وغوښتل چې په 48 ساعتونو کې له ریاض څخه ووځي. سعودي دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې قهرجنو مظاهره چیانو د شنبې په ورځ په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت برید وکړ. سعودي عربستان وای شیعه مذهبي مشر باقر النمر او یو شمیر نور کسان په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو په جرم محکوم او په دار زړول شوي دي. شیخ نمر یو له هغو 46 کسانو څخه چې سعودي عربستان د شنبه پورس اعدام کړل. سعودي چارواکي وای په اعدام شو کې د یو شمیر شیعه مذهب مشرانو سربیره د القاعده شبکې ګڼ شمیر غړي هم شامل دي. د ایران سیاسي او مذهبي مشرانو د سعودي لخوا د باقر النمر پر اعدام سخت عکس العمل ښودلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د شیخ نمر اعدام وغند او خبرداري ورکړ چې سعودي عربستان به د دې عمل سزا وویني. سعودي عربستان چې سلطنتي سنی مذهبه کورنۍ په واک کې ده، له لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې له شیعه ایران سره په یو شمېر شخړو کې ښکېل دی.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل چې څارنوال له نعیم ملک ستار او د فرزانې د نکاح له شاهدانو نه اظهارات واخیستل او هغوی تر نظارت لاندې راوستل. راځئ په دې برخه کې واورو چې محکمه د هغوی په حق له څه پریکړه کوي.
تو جلسے نظم مراد کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. د ټولو شواهدو او دلایلو په پام کې نیولو سره زه د ابتدائی محکمې رئیس قاضی رحمان الله تاسو هر یو مشتاق د غلام نبی زوی او اسماعیل د محبوب شاه زوی د نکاح شاهدان او د فرزانی پلار محمد نعیم د احسان الله پلار ملک ستار د محمد کبیر زوی محمد کبیر د احسان الله نیکه او د فرزانی مشر تر دلاور خان په دې جرم چې فرزانه او احسان الله مخکې له دې چې قانوني سن ته ورسیږي جبرن نکاح ته مجبوره کړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون د 28مې مادې په اساس تاسو هر یو په دوه کاله حبس محکوم یاست او د همدې قانون د 15مې مادې په اساس ملک ستار چې د فرزانی د تعلیم د حق معنی شوی دی په شپږ میاشتې نور بند هم محکومیږي. یعنی د ده بند ټوله موده دوه کاله او شپږ میاشتې شوه. جلسه ختمه ده.
قاضي صاحب زه ما خو څه
قومندان صاحب ما چېرته بیای
را کوز شئ دلاور خان راځه.
فرزانه خو څه زما لور نه وه. تا ته وایم ته ولې څه نه وایې؟
زه د ځان پاک له څه نه شم ویلی. ستا پاک له به څه ووایم؟
ولې ستا لور ده که نه زما خو نه ده.
ولاله هغه ورځ ده چې زما د لور دسمال ورکو دا دې ولې ونه ویل چې دا زما لور نه ده؟ اوس خو دواړه در بدره شو.
نعیمه دا ټول ستا د لاسه. زه به اوس بیا دوه کاله زندان ګالم.
اے لالا چې زه څه نه وایم نو ته څنګه څه وایې؟
لا حول ولا خیر صبره. د دې دوه کاله زندان حساب به زه ستا سره کوم. د خور دپاره دې من زندانی کړو. ها
خیر د صابر سابو خو به زه مورته په مالګه کوم.
ای نعیمه، تا خپله هر څه د بلا خولې ته واچول. که تا په زرمینې وار نه وی کړی او سر دې پرې نه وی مات کړی، صابر به ولې په تا عریضه کوله؟
لالا، عریضه خو صابر وکړه، خو که زرمینې د هغه سارنوال مخکې زه نه وای بخښلی، اوس به مې سزا 15 کالو ته رسېدلې.
هو که نه، تا خو د ځان غمه کړې ده چې سزا دې راکمه شوه. اوس ماته ګوره چې ستا د لور دپاره به زندانی کیږم.
راځئ راکوز شئ، اوس په خبرو پښیمانۍ څه نه جوړېږي.
ایسته شه خدای داده چې را باندې تاوان نسی. ایسته
هی ملنګه،
څه دې بدمشه؟ ته دې ژمې ته ګوره او ستا په بایسکل زودا راوړلو ته ګوره.
خدای داده، اول سلام پسې کلام.
ښه، وعلیکم سلام. څه دې بدمشه، لکه جغندر داسې سوره اوښتی.
څه وکړمه، نه دې اورېدلي چې بې زحمته راحت نشته؟ که زه د یوه من سودا لپاره هم موټر کرایه کړم، ګټه به مې څه وي؟
ښه ژرتې بدمشه، ته اول یوه کیلو لوبیا راته وتله او دا راته ووایه چې نعیم دې په محکمه کې ته سره وکړل.
زه خو د کلي دوکاندار یم، خود به خبر یم، ټول کلی پرې خبر دی. لکه چې در په دره شو زندانی شول.
څه کوې ته لکه چې ورته ډېر خفه شوې؟ زه خو ښه پرې خوشحاله شوم. مه کوه چې پوه شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې کیږي.
هو، د نعیم د لور په واده خو زه هم ډېر خفه شوی وم.
زړه دې پدمشه، زه یوې خبرې ته ډېر حیران شوم چې صابر څنګه دا لاره اوګدار پیدا کړ.
کومې لارې ته حیران کړی؟
همدا چې نعیم یې د خور سره زیاتی وکړ، دا هم پرته له دې چې خپله ورسره لاس او ګرېوان شي عریضه یې پرې وکړه.
خدای داده، اوس هغه د غوا د غوړو دوران تیر دی، خلک نباتي غوړې خوري، هره لاره ور معلوموي.
خبره د غوړو نه ده، بله ده. زړه دې بدمشه، نورې حوصلې سر ته ورسېدې.
هو، مخکې به که ورور د واده شوې خور ننګه کوله، بیا به یې ویل چې خپل ژوند دی دی، څه کار پې لري.
هو، که به یې هډوکي هم پرې مات کړل. خاوره کوی، نور دا د خفګان خبرې نه کوم. ژمی څنګه تیریږي؟ دوکان دې چلیږي او که نه؟
او شکر دی چلیږي، ګزاره مو کیږي. د چا خبره؟
زړه دې بدمشه، یوه خبره درته وکم.
څه اجازې غواړې کوی؟
وایم زړه دې بدمشه، کله چې ګل محمد له خارجه راشي، که دوکان درنه واخلي، بیا به ته څه کار کوې؟
خدای روزی رسان دی. اوس که ګل محمد راشي، د هغه خو هېڅ احوال نشته، مور یې له خفګانه سبا او بیګا پسې ناروغه وي.
ملنګه، خدای خبر که ګل محمد راشي.
غلی شه، داسې مه وایه، خدای دې په خیر راولي. همدا یو نارینه دی همدې کور و.
وای، اوس به مې له کوره وشړي، هغه سودا را نه هېروه.
ملنګه، بایسکل مې درنه یوړه چې سودا کور ته ورسوم.
ژر یې راولې چې بیا زما لاس هم بندېږي. ګوره،
ماما دې ځای نه چې خلاص شو، بیا بېرته خپل کور ته ځو.
انشاءالله، همدا چې له دې ځایه خلاص شو، مور ته به دې ورشي.
خدای شکر،
زه هم ستا له شره خلاص شوم. هر وخت به مې پلار راته ویل چې اوس ښځه لرې، هسې مه کوه، داسې مه کوه.
زه ستا ښځه نه یم، پوه شوې؟ زه نن خپل کور ته ځم.
فرزانه د نعیم لور، فرزانه د نعیم لور.
دادی دلته یو.
چیرته دی هلکو جنۍ؟
دادی دلته یو.
راځئ دننه، تو د فرزانې څه کیږي؟
ماما یم.
راځه راځه، تم راځه. صاحب، دا فرزانه و احسان الله دی.
راځه کینئ او قلندره دروازه هم وتړئ.
ښه صاحب.
قاضي صاحب، زه د فرزانې ماما
یم. یوه شیبه، اول اجازه راکئ چې زه د فرزانې او احسان الله سره خبرې وکم.
سمه ده صاحب.
فرزانې، کومو کسانو چې ستا په جبري وادولو کې لاس درلوده په جزا محکوم شول؟
نه، اسما پلار ته جزا مه ورکوئ.
لورې، اصلي ګناهګار خو همغه ستا پلار و، ځکه هغه پرته له دې چې په دې پوه شي چې دا نکاح باطله ده، بیا یې هم ته واده کړې.
قاضي صاحب، اوس څنګه کیږي؟
څه به کیږي، ستاسو دواړو نکاح له منځه ځي، هر یو به په خپله لاره پسې ځي.
صابر اورورا کومه نکاح چې قانوني نه مني هغه اصلا نکانه ده بیا له منځه وړل څه معنی زه یوازې غواړم چې دا خبره قانوني کم او بس
لا ښه قاضي صاحب
ښه وخت به نه ضای کوو نتیجه به اعلان کړم
هو قاضي صاحب زه غواړم خپل کور ته لاړ شم
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون 28مه ماده وایي که څوک یوه جنۍ مخکې له دې چې د واده قانوني سن پوره کړي چا ته په زوره په نکاح ورکړي او د مدني قانون یوه اویومه ماده یې په پام کې نیولې نه وي په دوه کاله یا تر دوو کالو زیات بند محکومیږي او د انجلۍ د غوښتنې په اساس هغه نکاح فسخ کیږي اوس د انجلۍ د غوښتنې سره سم دا نکاح باطله ده
قاضي صاحب اوس زه او فرزانه ښځه او خاوند نه یو
نه د قانون له نظره خو تاسې له اول هم ښځه او خاوند نه وئ او اوس هم نه یاستئ
زه نور لاړه شم قاضي صاحب
هو لورې لاړه شه ډېره بیړه لرې چې کور ته دې لاړه شي زه نو لورې لاړه شه زه
ژوندی اوسې قاضي صاحب زموږ لویه ستونزه مو راته حل کړه
دا خو ما نه قانون درته حل کړه او ما خو خپله وظیفه ترسره کړه بس
زه چې زو ماما
ستاسو په اجازه قاضي صاحب
زه په خیر لاړ شئ
احسنه اوس نو ته خپل کور ته لاړ شه او زه خپل کور ته ځم
هو پیګم د خدای په امان صبر ماما
ورزه زویا خوشحاله اوسه
ماما جانا رزه نو چې زه خپل کور ته زه خپل کور پسې ډېره خفه شوې یم خپل مور مې ډېره یادېږي
زو زو خورځه جانې
شکر خدایا وړه لور مې بیرته غېږې ته راځي زرمینې تازه چای مې دم کړی پیاله درته ډکه کړم
نه نه چکم نه مې په غم پوهېږم او نه مې په خوشحالۍ او دا د دلاور لاله ګټه وه چې راورسېده نه یم به اوس په کور کې
وی وی تا ته څه در پېښه ده زه څه نه وایم پنځه لاس تا راغلي د اسلام پلار ستا د مېړې له لاسه زندانی کېږي خان سړی و ستاسې له لاسه سپک سو
دا ستا خان صاحب که دومره د درنښت پروا ساتلی زما یوه لویشت لور مې نه ودوله
ښه تاسې لاسونه او پښې خو چا نه و تړلي نه به مو ورکوله خو خپل مېړه دې واک ورکړی و خوله مو خو چا نه و ګنډلې
نه یم خو ویل ځا مشر ورور مې دی دومره به م نه وي ظالم چې لورې تناره ته ورخطا کړي
ښه ښه اوس ډېره مه غږېږه هغه د لور دې له تناره نه راووته اوس به یې پلار او تره دواړه په زندان کې سپینګیرې کېږي
شکر چې د شیطان زاره خو وچاودله
اوف زرمینې زه به اوس تا ته څه ووایم د فرزانې په واده کې له تا ډېر ما ژړلې یو هم نه و خوشحاله دا سرګرداني به مو په نصیب کې وه
هو په خپل لاس یو کار وکړه بیا وایي چې نصیب یې همداسې و ښه مو ورته وویل چې فرزانه وړه ده غوږ یې ونه ګراوه
زرمینې هر څه چې و اوس خو هغه خبرې تېرې سوې بس خوشحاله سه نن دې لور له محکمې نه بېرته کور ته درته راځي
هو شکر مې په صابر ورور که هغه نه وای لور به مې د هماغه کور شومه شوې وای
ځینې خلک وایي چې هغه شر دې پېښ سي چې زموږ خیر پکې وي ستا او د نعیم په شخړه کې د فرزانې خیر و
شفیقې دا هم نه ده چې زه په نعیم او دلاور لاله خفه نه یم خو ډېره خوشحاله په دې یم چې فرزانه له هغه ترخه ژوند نه راخلاصه شوه
هغه دې لکه چې راغلل زه زرمینې ته یې مخې ته ورشه
دا دی در اغلم
موری
الله جبر دشم لوره
موری
شکر چه بیرتا در
اغلم موری ما بول چه بیرتا اغبل کرتا موارزا شکر و باسی زرمینه مجارا نوره
عزتمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې نعیم ملک ستار او ټول هغه کسان چې د فرزانې په جبري ودولو کې لاس درلود په بند محکوم شول او د فرزانې نکاح هم د هغې د غوښتنې په اساس فسخه شوه تاسو د محکمې دغه پریکړه څنګه یو عمل ګڼئ او کله ستاسو په کلي کې ورته پېښه رامنځته شوې او که نه همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او نظرونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 9 0 1 0 1
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
ترني می نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داسې مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه دا هیله و چې نورو افغانو میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفي او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او نجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نورو لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلی جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی په دې کې میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي او همدارنګه د سواد آموزي زده کړې ورکول کېږي او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو دپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد آموزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې دې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړی دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دې وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ونډه واخلي. او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د دې سواد آموزي زده کړو لپاره او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره دا کیسې ترغلي بي سواد کیږي دي او د ډېرې زیات علاقه لري او په ډېره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې موږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري او د بې سواد ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موضوع ده، ځکه موږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، موږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بې سواد میرمنو چانس سوځي. موږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، او موږ غواړو دوی ته زمینه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړې دي، همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمینه به دوی ته مساعدېږي او دوی به بېکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغه وي او یا بتل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړي دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم از ما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي وه ناروغه به وم او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده او ډېر زیات علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه ډېرې د ځوانۍ نه مې دا علاقه وه چې زه به بالاخره یوه ورځ خیاطۍ زده کوم. او نوموړي دا هم اضافه کړه چې زه د شپې د خپل درس سره مې ډېره سودا وي، ډېر فکر مې ورسره، نو د شپې بیا جګېږم، خپله کارخانګي کوم، هغه خپل کورنۍ دنده ترسره کوم او بیا راځم ویده کېږم. نو دا یوه خاصه علاقمندي ده چې دوی لري او دوی غواړي د خپلو وروڼو سره، خپلو فامیلونو سره، خپل ځان دپاره، د خپل آیندې لپاره کار وکړي، زحمت وباسي. او واقعا چې دوی هغه د تعلیم تربیې سن تېر شوی، ولې دوی اوس د زده کړې سره ډېره زیاته مینه لري او دوی وشوی کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې ته سره.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبري واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوخت دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی. تقریبا دو میاشتې کېږي موږ دلته راغلي یم، خیاطي زده کوو، هم سوداوزي مکتب کې نه وم، اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړې زه خپل نوم څنګه ناشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم. نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم. مخکې چې وم کنه دا خپل کالي مې چې وکنه د مخیاط وړل اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم او لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم. زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور ته هم زده کړم.
زه په دې مرکز کې درس ورکوم، یعنې سواد هم زه درس ورکوم. کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې، یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پوهېدل، یعنې نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول. خو نن دومره نام خدای دی لایق شوي دی چې خپله کولی شي، خپل نوم نشته کې او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایرېږي که هغه هم کولی شي په خپله خپل په تلیفون کې دایر کړي. خپل په منځ کې صمیمي هم دي، خوشحاله هم دي او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کړي. څومره علاقه ورسره ډېره زیاته لري.
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي. دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي. او نه غواړم د ځان صفت وکړم، ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو. او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانو مثلا نشوای کولی او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې. فرضاً خیاطي و زما زده وه، ګلدوزي و، قالین بافي او ډېر نور مسایل و چې زما بالکل ورته پام و. ماشومتوب کې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم. او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و چې د شخصیت لحاظ، د دینی لحاظ، د فرهنګي لحاظ ما بالکل د دې ټولنې سره ځان عیار کړی و. نو په دې اساس چون فامیل کومه ستونزه نه لیدله او فامیل هم تر ننه پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل. سوریا علی لیسینه فارغه شوی یم. البته دام باید اضافه کم چې زه د لومړي سم نه تر دوله سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد په څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړو ته ادامه ورکوم. او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستې ده او هغه آخري درجه د تحصیل چې په حساب ډاکټورا ده تر هغې پورې زه هم پلان لرم هم ورته کار کوم. هیله ده هم مینه ده ورسره چې دې ته به ځان رسوم.
شکریہ جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي. دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي.
ما بالکل مړی ما درته و چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره. نو د مغو مینې په اساس باندې ما پاین زمان کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولای و چې زه به د ټولنې کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره، مخصوصا د ښځو لپاره. نو زه په دې باور یم چې مبارزه بالکل قربانی غواړي او بی قربانی نه مبارزه نه کیږي او موږ به دا ستونزې ګالو. موږ ځکه په ټولنه کې مبارزه کوو چې ستونزې دي. که ستونزې نه وای بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د ستونزو د حل لپاره مبارزه کوو. بنا زه کله هم د خپل کار نه یم ستړی او کله به هم په شان شم. بالکل په یوه ټینګ عزم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم. او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي، زما یې له تجربه ده چې بالکل خپل کار مه پرېږدي، بلکې هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغه ته د حل لار ولټو یا مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټو ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې پټولنه کې راشي او نورو چې نکوي ته چاغه هم سمز لري هغه دی پاره یو مثال او سه یو لار زمينه مساعده.
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له بل پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.